تاسو په لندن کې ګوري په لندن کې فرزندې دا د دوی مشهور چوک ټفاګل سکوير ته ورځي اول تاکس اخلي هغه عکس چې بل څوک اخلي هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري
زه دا منم ځکه کاپی رایټ خو سیستم دا بند خو زه د څه وایم دا عکسونه اکثره ما اخستري چې ما خبره کړې دي خو په دې دوستانو کې زما د څه کسانو چې هغه خو نو دغه فل سره یا دغه مسلک سره چې څنګه منه اړیکم نه وو دا نه خبرولم او هغه کسانو چې د خبرولو د پاره خپل سایډونه لرل یا نور برخی لرل نو هغه نه ما اجازه اخسته ده او خود په دې لیکونه کې د سیاسي اکثره نه دی راغلی چې هغه د بل چا بیا ټول زما په لاس پرې اخستل شو
ازمن سب نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته او تاسو مخکې اشاره وکړه چې د چین تر سفر مخکې او د نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټه مخکې دي لیکن دغه معلومات کې ویل ورته اساني راولي بل ورته به سختي پویون لیکلو کې رامنځته کړي ده یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څور زیات کړي له دغه معلوماتو دا نوایواله هغه وخت ممکن ده چې لیکوال د خپل ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي څنګه تاسو د سې احساسونه کوچې دا یون لیکونه سخت دي چې لیکي
زه په دې برخه کې به یو مختلف نظر ولرم هغه دا دي چې دغه چې زل ولم او زه سبب یې لیکم یا ګورم دا ما تخیل کې به یو وړاندې زمانه ده هم ځکه ما د په باب یو څه لوستی دي مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغه څه نه ده نو دا ډول حالات لیکوال لیکي دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګری ده چې د څنګه دغه تصویرونه سره ووډي او دا تصویرونه سره وړاندې کی لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولې چې دلته څلوي ښکار او پندوس کال وړاندې دغومره وحشتونه تیر شوي دلته مړي او دلته په دغه ځای کې دا او دلته دا دغه ټول خبرې چې دي ما راخستې دي او دغه مې په تصویري بڼه باندې په خپل الفاظ کې لیکلې دي
مو بخښه اوسمنسه په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د واشنگټنو دا هم بیا د نوی یون لیکونه یو څه تحقیق تم ضرورت لري یعنی یوازې په هغه خبره اتکا په کار نه ده
بالکل 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 دا ما مخکې درته وایم چې دا خو نو کته وسوي چې دغه ته رنگین خار دی او دا رنگین ته تشریح کی دا رنگینی خود وسنه زمانه ده ځای باندې څو واقعیتونه تیر شوي او کنه څه پیښم تیر شوي او کنه دلته د خلکو سره څه ډول چلن هم شوی او کنه دا ځایونه په خپل ځای آباد شوي دا چا آباد کړی دي نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري په تحقیقونو کې په یو لیکونو کې یو مهم موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کې څه باید وپلټې ما په خپل په دغه لیکونو کوم ځایونه چې دي په نه فکر مثلا یو پارک ما ته وو پارک دلته وخت کې دا پښتارګا غونډه وا ان دوه مړي به تر اورو مګر نن یو پارک ده نن ګولې لري پکې ما به په اوسې چې څېړو نه وټل دا حالته دوه فرقو تر منځ جګړه و چلته شوی و او دا جګړې مړي انتقال کرا وړو بیا دا مړي تومره زیات شوی چې بوینه شوی او بس هغه خارپول دا شوی خو خلک به دې ته مجبور شي نور خو دې تر منځ روغه او کې جوړه و کې یعنی دا هغه خبرې چې به وروسته ما په کتابونو او ریسرچ وکړم
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنی او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن دی ویل کېنی لوستل سخت کې هغه د سر په سر معلومات راشي ځکه امغه د ناقدانو خبره به تر ده چې د معلومات په ټول متن کې وډوري شي تاسو د مسلې ته پام کړئ
بل دغه برخه مهمه ده پوازې معلومات وړاندې کول نه دی پیول یون لیک معلوماتو ته یو نوې جامه ور اغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي لکه سړی هلته ته ودرې او کدا یوازې څنګه کې یو ټول تاریخ راوخلې ټول مقاله سړی راوخلې او ته وړاندې کی او بیا پاره کې د کوم د نه حرکت نه یا د کوم نو وخت پکې نه دا خو بیا تاریخ هم لیکلی دي دا خو بیا نور پیښې لیکل شوې دي نه بده د کول ته څه اړتیا ده متاسفانه دا شی خو جزمو په دې چېړونو کې مونږ دا شی دی ټول نقل قولونه راوړي یو جمله خپل پکې نه دا نقل قولونه خو سره لیک سره وته اړي بس په ټول خبره په نقل قول کې ده نو زه
البته او بخښه د نقل قول په برخه کې کله نا کله ممکن د سیو شی وی چې په حقیقت په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اعتقای او څه زیات شي پروا نه لري، لیکن په یونلی کې زما پښتنه دا ول چې یو ځای معلومات باید را نشي. مثلا تاسو د لندن په باره کې، د لندن دی وی تاریخي کوڅه په باره کې یو مخ معلومات لیکي، وای دا یو مخ یو ځای مراخلي، دا یو مخ سره بیل کوي، یعنی دغه شي ته تاسو په دغه یونلیکونو کې توجه سره.
بالکل بالکل، ما دا کله چې ما اول خو زه خپل مشاهده ډیره عجیب ډیر تاکید کوم، او کله چې اړتیا شي چې بیک گراوند یا پس منظر ته لاړ شم، نو بیا خو ضرور ده چې دا چا خبرې وا موري او یو څه ووم لولي دوه غم پکې راوړي. نو دا مشاهده او دغه سره دا باید داسې مکس شي، ګډ شي، چې په لوستونکي باندې ډیر بوج تمام نشي، ډیر ستړی کوونکی نه وي، چې یوازې یو معلوماتي ژبه وي. ځکه یونلیک زما له نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي، یونیک یو پارونکي ژبه غواړي، یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه. او وبخه ډیره مهمه موضوع پکې ده، دغه معلومات موږ باید د کیسې په بڑا باندې وړاندې. یعنی زه خپل په دې نظر م چې یونیک لیکنه د کیسې لیکنه یو ډول دی، د کی اساسي شې چې ده یا هغه مغز چې دغه کیسه ده، چې چاته کیسه ونه کی څوک ځا سره لاس نیولې بونځي بیا خو یونلیکم نه دی.
البته د نړۍ په بریالیو یونلیکونو کې کله ناکله دغه ختی زمان هم خلک ماتوي. مثلا ممکن پیش له هغه ځای شروع سي هغه تور زوروس واقع شوی وي. څنګه تاسو په دغه یونلیکونو کې دا شای شوی دی او کنه هغه تسلسل مو مراد کړی؟
ما خو تسلسل پکې مراد کړی دی. دغه سي الله تاسو نه مخکوي چې زوروس یو وړاندوی نه مکم یا بل څه وایم، کنه خو نور دا زمانی تسلسل پکې مراد دی.
ناقدان دا خبر هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولي کله هغه روسي باید ولولي او هغه د لوستون کې په صفات ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوی وي. خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته، ویکیپیډیا شته، ویکیپیډیا کمزور مرجع ده خو بیا هم څه یاد میکړه، یعنی عام معلومات شته. څنګه دغه شانم بیا بیرته تریلري کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت؟
بالکل، ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لږ تر لږ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیستې هغه باید زه ولیکم، هغه باید خوندي کړم. هغه مې خوندي کړه، بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یونلیک باندې تېر شوی ما لوستی مې دی، ضرورت چې پېښ شوی چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي، بیا نو هغه نه وروسته مې توضیحات په مخه کړې ده او هغه مواد هم راټول کړي دي، بیا مې بیا په دریم ځل کې مې بیا دا عمومي لوستی دی چې ودرېږه په دې کې کوم دغسې دروندواله سختي او ستوغې نه وي چې په لوستونکي باندې لوستونکي ستړی لکه مزر کوي، مخکې یو غاټ ګټ راشي، دیوال راشي چې بیا بل فصل ته وانه وړي. نو دغه ټول شیان مې بیا په نظر کې نه وي.
دغه شی چې تاسو توضیح کو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلی، ستاسو د چین، تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خیشي؟
نو دا شان ما په نظر کې نیولې دي، ځکه دا د یو دیکه واساس ده.
کومه یو درته ډیره جالبه ښکاري؟
ما ته جالبه د چین سفرنامه ښکاري، او هغه دا چې د چینایانو په باب باندې ما ډېر څه اورېدلي وو. مثلا د دوی د کلتور په باب مې یو څه اورېدلي وو چې زه لاړم هغه شیان نه وو، زه به یو کیسه درته وکړم. مخکې دې چې زه چین ته لاړ شم، یو چا راته وویل چې دا چینایان سپي خوري او فکر دې اوسه ډوډۍ ته. ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپي به څنګه ګورم، زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم. اوس چې دا هر رستوران مخې ته تېرېږم بوی را باندې راځي، دغه یعنی رواني تکلیف غوندې راته پیدا شو چې دغه رستوران کې هغه سپي نه پخېدل یا نه د سپیو کوم کار و. خو زما په روان کې دا خبرې ټولې وې او هغه وګم په چې زما پوزه باندې ولګېده، ما به ویل سپی دی. نو یوه جالبه خبره ته کوم، هغه دا چې سهار راووتم نو یو سړی دی روان دی او سینه کوي، نو دا د خولې تپې پورته کېږي هوا ته. نو دې وخت کې ما ته یوه جمله را یاده شوه چې ما ته په دې تپ کې هم د سپي نڅا ښکاره کېده. یعنې دغسې تر دغه حده پورې زه دغه شوی وم. مکن خو دا داسې نه وه، هغه رستورانونه عام رستورانونه وو، هغه کې دا نه د سپي پخېدل خبره وه، او هغه خپل یو فرهنګ و. هغه سپی چې وو هغه چې دوی وایي چې دا یې خواړه، هغه هم په یو مخصوص ځای کې په یو ښار کې او په ډېره ګرانه بیه باندې دوی اخلي او خرڅوي. هغه هر چا ته څوک ورکوي.
د شغل ازمون څخه مننه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په کونړ کې پسرلنی مشاعره وشوه. دا مشاعره د کونړ په مرکز اسد آباد کې تیر اونۍ پنځشنبه وشوه چې په کې پسلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د ښوونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانیستل شي.
د خونځي د زنګ आवाज ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا وړا نو کالا
صائم رمضان به خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوی، رنگارنګ او خکلی ګلان پکې غوړېدلې او له هرې خوا معطرې وږمې راپورته کیږي.
خپل کور کلی تراشه مسافر وسرلې دې باور وکړ زما په دې خبره او
سائم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمېر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوی دی. خیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پښتونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د یوې غزلې څو بیتونه داسې ولوستل.
یو شیبه غوندې تیره بشي، یو وخت به راشي رانه هیره بشي، لکه د روح مې ځان ته مه رابوله، لکه وجود رانه چاپیره بشي، که راسره یې نو هم دومره به یې، که رانه بېله شوې نو ډېره بشي، سعود نه سترګې بل ته مه اړوه، نظر دیوال دې پکې ګیره بشي.
چارواکو په خپلو لنډو ویناو کې له شاعرانو لیکوالانو غوښتل چې د افغانانو د یووالي، د هیواد پرمختګ او اصول په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه، نظمونه او ټپیزې ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنی مشاعرې راپور مو اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ډیوی ماښام په نوم یو هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی په واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
مونه مخکې دا هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران هغوی چې ژوند دي اغستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یاد ډیوی لګو
آنلاین ټیوی بلوي په یاد
او شیبر سیبا دلته بیا نور لیکوالو ادیبانو تم په مسیخیږي چې په همدې نومونو او په همدې مخامونو د دوی په اړه نور راته وغږیږي د دوی خاطرې شریکیږي کیسې شریکیږي په هنر خبرې وکړي
تاسو یو علت بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي نور څه اصول ورته لري چې څنګه یې غوړه کوي
نو اصول ډیر واضح نه دي خو هغه چې ځوان دي او په خوا داس نه وستایل شوی کنه مو په ژوندې شاعرانو کې خدای درې لوی شاعران ورزم لري نو دغه نه بغیر دغه شاعران چې هغه ډیر د چاور پامو نو خشیر لیکي لګ په غزاو کې ملګرو کې زوکي خلکو کې محبوبیت لري نو دا خلک را تشویقو
کچرته مشخص اصول ورته ونه لري فکر نه کوي چې ممکن د جنو حق تر شو لاندې شي
ما په فکر دلته خو شایبر صاحب دغه د حق خبره کوي بیا لګ ملامتي موږ په ځانو منو دغه په پښتو کې پښتو ژبه دا او ماشاالله ډیر غنی ادب ده نو ډیره بګرانه سړی ټولو حقدارو ته رسیږي خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده که نه نو موږ نهایي خاصه دغه ده چې هغه یاد نومونه هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کې په ادبي کړیو کې په ادبي محفلونو کې ډیر لاس په لاس کېږي او ډیر د هر چا زړه ته کوز جاي
نعام صاحب زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډیر ثابت وي مثلا که همدا شیبه مو ښه خبر اورېدلې وي ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړئ هغه شاعران انتخاب کړئ چې رومانټیک شعر لیکي او که خدای مکړه خپه وي نو تراژدی ممکن خوان درکړي لدې لارمې مطلب اوسه انتخاب سخت نه دی
انتخاب سخت ده شیبر سی ما مخکیم درته وې چې ټول حقدار تر رسیدل ډیر ګران دي خو دې ته موږ زه یوازې نه یم ما دې توکي ملګرو یو ګروپ جوړ کړای آلته تر 300 پورې ملګری دې سره او ډیر برخه دي شاعرانو موږ دې رائے پاغړه کو مقصدار ملګری رائے ورکې موږ هم نمونه دي کو بیا د سټیکر په واسطه ملګری رائے ورکې
او یعنی په انتخابي شکل باندې د ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه لدی 300 کسیز ګروپ د باندې
د ګروپ دینه ملګری نه ټاکو بهر ملګری ټاکو دلته ټول هغه هنرشناس خلک موږ راټول کړي دي
د لړۍ ته په تر کله غواړي چې دوام ورکړي
موږ خو اول کې نه دا او شایبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو او بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته هم ګورو تر اوسه خو ډیره ښه روانه ده نو باقي د خدای خیر کې چې تر کله به لاړ شو نو تر اختره خو منې دی اوسه له اوسه
دا خو لنډ وخت دی فکر نه کوي چې تر اختر وروسته تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی دغه په باره کې له خلکو وغواړي چې څه پیولي کې او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونه ستایل شي دغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولیکي
ډیر نوی کار او دغه سی و چې مخکې شوم نو په همدې نوی کار هم په همدې وړه حسم تر اوسه چیلنجونو سره مخ یو له نیوکو سره مخ یو نو مختب ورته ګورو موږ مطلب دا غدا کدا موږ دا خته بلای وګټه مور نه کی پکا چې رغه دی ژوندې استاینې ته د پښتون قوم ورپام سي او د هغه د لګو کسانو د ژوندې استاینې ته ورپام شي نو موږ به په خپل دغه خاصه کې کامیاب شوی یو
زما مطلب دا د سی نیوکی خوبوی انتقادونه بوی دا خو یو شکاره خبره ده له هیڅ کار هم سلو پسلو کې څوک راضی نه وي لیکن مخکنه پښتنه کپ دې ډول تکرار کم په دوه شاعرانو کې چې تاسو یې ستایي او کچیرته لکه څنګه چې تاسو ویل یو درې سو کسیز ډاله یو څوک ستایي نو دا خو طبي خبره ده چې دوی په شعر کې به دوی په لیکنو کې به یو څه وي د دوی په اړه کې فکر نه کوي چې خلک واه څه وی چې لیکنی وکړي
وو دا خو شایبر سه موږ را ټول کړیم دی ام دی فار دی څنګه انتخاب خو موږ هغه اول ورځو کې وکړو نو موږ یو لیست ترتیب ک ډیر شکسیز لیست نو اوس چې دا ملګری ما سره په دې ګروپ کې دی او دوی سره يم موږ مطلب هم همدا غدا چې هر شاعر او هر حقدار شاعر مقصد دوی موغږیږي او نور ملګریم نظر ورګي او دویم د ما سره چې کوم ملګری دي دام لیکوال ملګری دي نو دوی هغه هنر عمر سره پخیږي دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه مو وی چې په شاعرانو لیکل دا خو ډیره مهمه خبره ده وایي موږ مخکې نه ورته پام ده
عادتا لکه څنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم ډیر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي نو سټایل د سوي چې د نقل اصول سره برابر نه وي مثلا تاسو ته بووي چې نهام صاحب ډیر ښه شعر لیکي دا جمله اضافي جمله ده لیکن کچرته یو څوک دا وایي چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره داسې استعمال کړی دی یا په دې شعر کې نوې خبره دغه سې کړی ده نو لدې سره به مو نقد وده وکړي څه فکر کوي چې کدی لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي گنجائش پکې شته
و شایبر صاحب موږ خو دغه لړۍ دا سره شروع کړې و چې موږ نیت تم دانو و چې را یو وخت به ډېر لوی ادیبانو پر موږ وغږیږي نو مخته ګورو خدای دې وکړي موږ مشران را وغږیږي مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي ځکه که موږ هر څوک مخته کوو موږ دغه درې سوه قسم ډاډه نه یو چې را موږ د باتمن ډېر وړ کس ته انتخاب کړو او که موږ وړ قسم نه وي انتخاب کړی که مشران پرې وغږیږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ یا یې په شعرونو دا نق کېدای شي یا یې کم شعرونه لیکلي خو یا یې ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي نو خدای دې وکړي چې مشران هم را وغږیږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږیږي موږ دا تمام نه ده چې یاره اتمن دې موږ ستاینه وکړي نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې د وسلو برابر د معیار برابر وي کی موږ ډیر خوشحالي کو
له شاخلې نه هم څخه مننه
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجلې په روسیو شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼې اړو دا کتاب د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پنځم محصل سلام افغان لوسته دی لدوی په وورو
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګريز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبه ته ژباړلې ده دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو دغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او یو ټول مجموعه راخستې باید دا کتاب ترې ترتیب کړی ده په دې کتاب کې د عباسی دوری د شاوخوا دوه پیړۍ واکمنۍ کیسه ده دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسی خلیفہ منصور لخوا پچل راو وختل سو او وزل سو یدی لپاره چې د قدرت تخنس همداسې ډیر کیسې ته په دې کتاب کې دا چې په وخت کې د عباسی خلیفہ غانو ژوند څه ډول وو دوی هنرونو شاعرۍ موسیقۍ او نور هنرونو ته څومره توجه کوله شاعران ساتل او مثلا په دربار کې د خلیفہ لو کورنۍ ما سیوا کوم کسان با نفوذ کسانو کوم کسانو ډیر صلاحیت ترلود د عباسی دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل مثلا پولیسو یا لخر معاشات څه ډول کېدل څنګه جګړې تاسوول کېدل او هغه کسان چې د دوی پوراني به بغاوت کول څنګه لمنځړل کېدل همداسې وخت پر رسیدو کې یو بل تل کوم د سو کار اخستل کېده د کتاب کې ډیر څه شته دا چې عباسی کورنۍ له صفر را شروع کړم عباسی کورنۍ له سیاست ډیر لري کورنۍ و چې د عربو په یو لري کلی کې یو عادي ځوان درلود څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ او بیا بالاخره څه دې باعث شو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمنی کمزوری سی او بالاخره لمنځه لاړه سی. دا کتاب د عباسی دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په پسله په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده او د څو تاریخونو غورچاڼ ده. په اصطلاح په دې کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه، هغه دا ده چې په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي، یوه کیسه په نیمه کې پرېښود، نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
د ښاغلي افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه راتغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
ناست خلا پر چنار د مینې مرغان، کويستا یا نا د یار د مینې مرغان، کويستا یا نا د یار د مینې مرغان، بلبلانو نغمه خوږی زمزمه، سکون داره به قرار ډاله د رحمان، سکون داره به قرار ډاله د رحمان. لا اله الا الله الله هو الله، لا اله الا الله الله هو الله، سنا الله الله، لا اله الا الله الله
الله، لا اله الا الله.
النار.